فرشتي مرسل جوړه کړې ملته موخړي. قدر من اوریدونکو، تلویزیون دغه دستګاه نوم دی چې خوځنده تصویرونه او انځورونه له غږ سره خپروي. په افغانستان کې د لومړنۍ تلویزیونی دستګاه جوړیدل د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په اواخرو کې هغه وخت مطرح شوه چې شهید محمد موسی شفیق صدر اعظم و. خو د ځینو سیاسي ستونزو له وجې دغه هیله پوره نه شوه، نو ځکه بیا وروسته له یو څه مودې څخه په 1450 هجري شمسي کال د هود په 15 نیټه ازمایشي خپرونې پیل شوې. په پیل کې د تلویزیون نوم د آریانا افغانستان ملي راډیو تلویزیون و، بیا د افغانستان راډیو تلویزیون شو، ورپسې ملي راډیو تلویزیون باندې بدل شو چې تر اوسه یې همدا نوم دی. د مجاهدینو د واکمنۍ په وخت کې یو قوي دستګاه چې شمشاد نومېدل له منځه لاړه. بیا تلویزیون خپرونې درلودې خو په ډېرو کمو سیمو کې وي. په دې اړه نور معلومات د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس زرین انځور څخه اورو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تلویزیون د جوړېدلو پلان سره د دې چې د پاچاهي دورې په وروستیو کلونو کې چې وروستی صدر اعظم شهید موسی شفیق په دوره کې مطرح شو، مګر متاسفانه چې حالات بدل شولو او هغه طرح چې په لومړي ځل کې په نظر کې واغه پلی نه شوله. شهید محمد داوود خان په وخت کې د جمهوریت د دورې په وخت کې د تلویزیون د لپاره عملی کارونه پیل شولو. د جاپان په مرسته د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تلویزیون په 1450 کال کې تکمیل شو، جوړ شو، یعنی همې تعمیر جوړ شو، همې وسایل د جاپان په مرسته راغلل او خپل لومړني ابتدایي امتحاني نشرات هم د داوود خان په دوره کې پیل شولو. 1450 کال کې د راډیو د برخې چې هغه وخت کې راډیو پوره اوږده تجربه کړې وه په افغانستان کې، راډیو افغانستان د راډیو د برخې هم د تخنیکی برخې او هم د نشراتي برخو همکاران بیلابیلو هیوادونو ته لکه ایران ته، عراق ته، جاپان ته او ځینو نور هیوادونو ته د لنډمهاله کورسونو دپاره لاړل. دوی زده کړې وکړلې، بیرته راغلل او هماغه د راډیو د برخې همکاران د تلویزیون په برخه کې کار پیل کړ. د 1450 کال په هود کې امتحاني نشرات پیل شول. د داوود خان په دوره کې داوود خان په خپله هغه افتتاح نه کړلی شو. د ثور د کودتا نه وروسته حالات بدل شول او د افغانستان تلویزیون په رسمي ډول په 1450 کال د اسد په 18 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت داخل د تلویزیون د سټوډیو کې چې موږ د خبر سټوډیو ورته وي په دغه ځای کې افتتاح شو.
خیلی ډیرو کسانو سره دا پوښتنه وي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د تلویزیون په پرده څه خبر شول. کله چې موږ د خبرونې لپاره د تحقیق په خاطر ملي راډیو تلویزیون ته لاړو، هلته مو هغه پخواني آرشیفونه ولیدل چې د تلویزیون د نشراتو پایلې خود. کله چې ازمایشي نشرات خپرېدل، نو دغه وخت ملي سرود دغو کسانو لخوا ویل شوی و چې جذابې چیرې او خواږه غږونه یې درلودل. د میرمنو افغاني سره شنه کالي پتن و او نارینه و سپین لنډ کنداري دوزي غاړې لوی پایڅې پرتګونه له تورو واسکټونو سره اغوستي وو. دوی په یو منظم قطار کې په ځانګړي احساس ملي سرود ویلی. ورته غوږ شئ. د افغانستان تلویزیون په رسمي توګه د نور محمد ترکی په وخت کې نشرات پیل کړل. دلته بیا ملي سرود هم تغییر وکړ. هغه ملي سرود وو ملي سرود وروسته مو د آرشیف په یبله برخه کې ولیدل چې د افغانستان د راډیو تلویزیون د تعمیر دروازه خلاصيږي. دغه وخت جمهور رئیس نور محمد ترکی خپل ملګرو سره په داسې حالت کې راننه وزي چې په سره ګل پاشان، شیرینی او چاکلیټ شیندل کیږي او په چکچکو بدرګه کیږي. په هغه وخت کې د لانډ مودې لپاره د ملي راډیو تلویزیون ریاست وزارت وو. سلیمان لایق مشر یعنی وزیر ټاکل شوی وو. نوموړی د ملي ټلویزیون افتتاح او جمهور رئیس ته په خراغلاس سره خبري پیل کوي.
اوس تاسو د افغانستان د خلکو لوی راپورونکي او ستر انقلابي ته او تاسو ملګرو ته وعده درکوم چې د افغانستان د خلکو د تلویزیون کارکونکي باندې خپل ټول توان، خپل ټول وسه، خپل ټول استعداد، خپل ټول تخصص د هغو ارمانونو او هدفونو په لاره کې ولګوي چې د هغه دپاره تاسې خپل ژوند د دغه لارښوونکي تر لارښوونې لاندې وقف کړی دی.
د سلیمان لایق خبرو وروسته نور محمد ترکی د خپلو خبرو په پیل کې د افغانستان خلکو ته د تلویزیون د پرانیستلو مبارکي وایي. دا چې جمهور رئیس د تلویزیون د پرانیستلو په ورځ د افغانستان د تلویزیون هدف د بېوزلو خلکو لپاره څه ګڼي ورته غوږ بشو.
د افغانستان د غنو او خوږو خلکو په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم، زما نظر د وطن هغه در بدر او بېوزو زرشتونکو ته ورګرځي چې زموږ په وطن کې پېړۍ پېړۍ مادي نعمتونه هستول، مګر دوی په خپله د دې نعمتو څخه بې برخې وو. هوټلونه، لارې، هوایي میدانونه او تلویزیونونه به زرشتونکو جوړول، مګر نزې به پکې شهزادګانو، سردارانو او امیرانو کولې. د سر پرتمین انقلاب دغه بود او دستور او دا ظالمانه ویش چې د سیستماشانو له ګټو سره عیار شوی وو د همیش دپاره وغورځوه.
له دې وروسته د افغانستان تلویزیون ورو ورو پرمختګ کوي. د جاپان هېواد داسې دستګاوې ورکوي چې په نړۍ کې ساری کم لیدل کېږي. زرین انځور وایي چې بیا د شپېتو تنو په شاوخوا کې ژورنالستان، پروډیوسران، ډایرکتران، کمرمینان او تخنیکي کارکوونکي د روزنې لپاره بهر ملکونو ته لیږل کېږي. خو له دې سره سره بیا هم دوی له ځینو ستونزو سره مخ وو. دا چې کومې ستونزې نوموړی وایي،
بې له شکه چې په شروع کې خو ستونزې ډېرې زیاتې وې، ځکه چې ډېر مسلکي خلک د تلویزیون په برخه کې نه درلودل. ټول څه کار چې شوی و، تجربه چې وه، د راډیو په برخه کې وه. او دا یو ناڅاپه د یو بلې نوې رسنۍ رامنځته شوه چې تلویزیون و. البته سټوډیوګانې ډېرې محدودې وې. په اول کې چې دا تلویزیون جوړېده، ستونزه پکې دا وه چې دا د یو محدود وخت دپاره، مثلا د یو ساعت نشراتو دپاره، هم د اموزشي نشراتو دپاره په نظر کې نیول شوی و. د داود خان په وخت کې وروسته حالات داسې راغله چې چارواکو غوښتل چې د دغې محدودې وسیلې نه پراخه استفاده وکړي، نه ډېر څه تولید شي، ډېر څه خلکو ته وړاندې شي. او مثلا د یو ساعت نشراتو په ځای دوه ساعته او درې ساعته او پنځه ساعته او شپږ ساعته نشراتو شي. د شپې تر دولسو بجو پورې به دا نشراتو دوام کاوه. اول کې آمادګۍ کمې وي، غوښتنې ډېرې زیاتې وي.
تلویزیون یو نوی وسیله وه، نو ځکه ټولو کورنیو نشوای کوای چې په کور کې ولري. دغه وخت د دولت لخوا لوی لوی تلویزیونونه د ښار په ځینو برخو کې نصب شوي وو. بیا به خلک ورتلل او هلته به یې د خبرونو تر څنګ بېلابېلې خپرونې کتلې. راځو دې ته چې اوس د افغانستان په ملي تلویزیون کې کوم بدلونونه راغلي. د اوسني حالت په هکله مو د تلویزیون د نشراتو له رئیس غنی مدقق سره خبرې کړي. د اورېدلو بلنه یې درکوو.
د افغانستان ملي تلویزیون اوس چې په خپل مرکز د افغانستان ټولو ولایتونو کې، په آسیا، اروپا، امریکا کې نشرات لري. زموږ خپرونې څلور ساعته دي. آرشیف په برخه کې زموږ کوم هغه کار کړی دی، غواړو د آرشیف ټول مواد هغه انالوګ سیستم سیو د ټول ډیجیټل تراسي. تقریبا دلته پنځه سیستم لرو، سه د بوش کستونه دي، یوماتیک دي، دی وی سی پرو دي، وسنی مواد سه په مینی دی وی کې دي. د دې سیستم را ټول واوړي کمپیوټر ته، هارد ډیسکو کې وساتو. له هارد ډیسکو نه زی یو غټ سرور مرتماده کړی دی. په دغه سرور کې به ټول مواد جای په جای کیږي. د میتادیتانه هر ایوادوال او بهر کې هر څوک معلومات استفاده کوي چې د ملي تلویزیون سایت ته ورداخليږي. په سایت کې خپل د میتادیتا تلویزیون له آرشیف نه څوک استفاده کوي. زموږ په آرشیف کوم مواد لرو؟
دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه
بسم الله الرحمن الرحيم ده رمضان المبارك ده میاشتي ده خصوصيات سخه چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم بیان کړی دي. یو خاصیت دادی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم یې په اړه فرمایي، او هو شهر الصبر. ده میاشت ده صبر ده. صبر معنا زغم، برداشت. مقصد ده چې د روژې مبارکې میاشت چې کله راسي، د خوراک او څښاک څخه یو انسان بند سي په دې حالاتو کې کله کله د انسان د بدن انرژي کم سي کله چې د بدن انرژي کم سول طبعا انسان د نارمل حالت څخه وځي د خلکو سره کله کله سختی کی د کمزوري فکر یا کمزوري دماغ هغه د دې تقاضا کوي چې کله یو څوک معمولی خبره وکړي د هغه په مقابل عکس العمل وشي د هغه سره تشدد وکړي د هغه سره جګړه وکړي د هغه سره جنگ وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا د وړاندې خپل امت ته دا هدایت وکړي چې خبردار اوسي دا میاشت د صبر ده دا میاشت د نفس پرستی نه ده دا میاشت د سختی نه ده دا میاشت د تشدد نه ده تاسې په دې میاشت کې کچیر د خوراک او چشاک په وجه باندې کله ضعیف راسي کمزوري راسي او کله مو انرژي کم سي تاسې د خلکو سره جنگ مکوي جنگ جګړه دا که څه هم د لوی سره څخه بد عمل دی په ټولنه کې فساد رامنځته کوي ټولنه یو د بل سره لري کوي د ټولنې د پرمختګ معنی جوړیږي خواخوږي یا خوشحالي له منځه وړي ترقي له منځه وړي مینه او محبت له منځه وړي او د انسان روحي سکون له منځه وړي پیغمبر علیه السلام په دې میاشت کې په خصوصي ډول باندې و خپل امت ته اعلان کړی دی چې دا میاشت د صبر ده تاسې په دې میاشت کې په ځانګړي ډول باندې د چا سره جنگ مه کوئ جګړه مه کوئ که څوک ستا سره جګړه کوي ته په جواب کې ورته وایه انا صائم زه روژه یم او که څوک شکنځل درته کوي که څوک سختي درسره کوي هغه لا تاسې برداشت کړي او خپله هېڅ کله د چا په مقابل کلک دریز د جنگ دریز منیسي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.